درنو دوستانو د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مهرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله لرو. تاسو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شئ. همدارنګه په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل کېږي. مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجله درته وړاندې کړو خبرونه لرو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د کاپیسا ولایت په تکابل سوالی کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ولسمشر باراک اوباما لخوا د نومول شوي سناتور جان کیری ویلي چې امریکا به په افغانستان کې د ولسمشرۍ د تیر ځل انتخاباتو په څیر د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې له چا سره سازش ونه کړي. او د پاکستان لوی څارنوال پرون تایید کړ چې په تروریستي فعالیتونو مشکوک 200 کسان په قبایلي سیمو کې د یو جاري قانون له مخې پرته له محاکمې زندانونو کې پراته دي. پاموکلی بشپړو خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. د تګاب ولسوال عبدالقدوس صافی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 2 بجې د ولسوالۍ د امرو په بازار کې رامنځته شوه. نوموړي زیاته کړه چې ځان وژونکي برید کوونکي مخاله سیمې څخه تېرېدونکي د امریکایي ځواکونو کاروان و خو هغوی ترې روغ وتلي. د نوموړي په وینا د سراچه موټر په وسیله ترسره شوي دي ځان وژونکي برید کې د ورستوی معلوماتو لمخې تر شلو زیات کسان مړه او ژوبل دي. د ولسوال په وینا په قربانیانو کې ډېر د بازار د شاوخوا کورونو ملکي وګړي دي. وسلوال طالبانو د دې ځانوژونکي برید مسولیت منلې. طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې برید کې د امریکایي ځواکونو 2 ټانکونه ویجاړ او 12 سرتیري وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ولسمشر باراک اوباما لخوا نومول شوی سناتور جان کیری ویلي چې امریکا به په افغانستان کې د ولسمشرۍ د تیر ځل انتخاباتو په څیر د 2014 کال په انتخاباتو کې له چا سره سازش ونه کړي. ښاغلی جان کیری پرون د سنا د نړیوالو اړیکو کمیټې ته څرګندونې کولې. وی ویل د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو شفافیت نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا لپاره هم ډیر زیات اهمیت لري او زیاته کړه چې له دې پرته به امریکایانو او د افغانستان په ماموریت کې د شاملو هیوادونو خلکو ته د دې ماموریت د دوام لپاره قناعت ورکول ډیر ګران کار وي. جان کیری چې له تیرو 28 کلونو راهیسې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی او له 2009 کال راهیسې مشر دی، په تیرو څو کلونو کې د افغانستان او پاکستان په ډیپلوماسۍ کې ډیر زیات دخیل پاتې شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د تیرو 12 کلونو په پرتله په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میاندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. ولسمشر کرزی پرون په خپله 15 ورځنۍ راډیو وینا کې وویل په 1971 کال کې د 1000 زیږیدلو ماشومانو د زیږون پر مهال 1400 میندې مړې کېدي، خو دا شمېره اوس 320 ته راښکته شوي. ښاغلي کرزی په خپله وینا کې زیاته کړه د افغانستان په ټولو صحي مرکزونو او کلینیکونو کې روغتیایي خدماتو ته د قابلو د چمتو کولو لپاره د روغتیا وزارت جدي پاملرنه به افغان حکومت خپل هدف ته چې غواړي د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه صفر ته راټیټه کړي ورنږدې کړي. او د پښتون مبارز خان عبدالغفار خان یا باچا خان د تلین په مناسبت پرون په جلال آباد ښار کې وغونډه جوړه شوې. په غونډه کې چې د باچا خان پر مزار جوړه شوې وه، د عدم تشدد د فلسفې په اړه چې د دې ستر شخصیت د مبارزې بنسټ ویناوې وشوې. په غونډه کې د سوداګرۍ وزیر انور الحق هدي هم حاضر و او غونډې ته یې په وینا کې وویل
عدم تشدد معنی دا ده هغه څوک چې خپل حقوق لري او په نظامي ډول نشي کولی هغه ځینې نه دفاع څه ده وکړي، کولی شي چې په عدم تشدد باندې د خپل حقوق بالاخره دفاع وکړي. د باچا خان افکار تاثیر ډېر زیات ده او انشاءالله څه پاینده کې به نور هم څه زیات اوسېږي.
دا غونډې ګډونوال له حکومت څخه وغوښتل چې د باچا خان د مزار نیمګړی کار بشپړ کړي او ښاغلي هدي وویل چې د غونډې پیغام به ولسمشر ته ورسي. باچا خان د 1978 کال د جنوري په 6 نیټه په پیښور کې وفات شو او د وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. ملګرو ملتونو تیر ورځ په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د بې پیلوټ الوتکو د کارولو په اړه څېړنې پیل کړې. دا څېړنې له هغې دا وروسته پیلېږي چې وایي په دې بریدونو کې اکثرا بې ګناه ملکي وګړي وشل شوي دي. په دې اړه د څېړنې لپاره په ملګرو ملتونو کې د تروریزم ضد جګړې او بشري حقونو ځانګړی محقق بن ایمرسن ټاکل شوی دی. ایمرسن په لندن کې خبریالانو ته وویل یو قانوني چوکاټ په کار دی چې د بې پیلوټ الوتکو د عملیاتو لپاره داسې یو طرزالعمل رامنځته شي چې له نړیوالو قوانینو سره سمون ولري. د بې پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د څېړنیز د څیړنو پریکړه د پاکستان، چین، روسیې او ځینو نورو هیوادونو په غوښتنه شوې او په دې ترڅ کې به په افغانستان، پاکستان، یمن، سومالیا او د فلسطینیانو په قلمرو کې د بې پیلوټ الوتکو د 15 بریدونو په اړه څیړنې وشي. یو پاکستانی ولسم امریکایي چې ویل کیږي په 2008 کال کې د هند پر ممبئی ښار کې د خونړي برید په تنظیم کې مهم رول درلود، پرون په امریکا کې په 15 کاله بند محکوم شو. ډیوډ کولمن هډلی پر خپل جرم چې د یوې پاکستانی افراطي وسلوالې ډلې پاستازیتوبې په ممبئی ښار کې د احتمالي اهدافو په اړه معلومات راټولول اعتراف کړی. هند لشکر طیبه ډله په دې برید کې چې 160 کسان پکې وژل شول تورنه کړې. هډلی په 2010 کال کې موافقه وکړه چې د اعدام له سزا د خلاصون لپاره خپل جرم ومني. له ده سره دا ژمنه هم وشوه چې هند ته به نه سپارل کیږي. هند تیر کال د محمد اجمل قصاب په نوم هغه وسلوال چې پر ممبئی په برید کې شامل او ژوندی پاتې شوی و اعدام کړ. د بلې خوا د پاکستان لوی څارنوال پرون تایید کړ چې په تروریستي فعالیتونو مشکوک 200 کسان په قبایلي سیمو کې د یو جاري قانون له مخې له محاکمې پرته په زندانونو کې پراته دي. دا کسان په قبایلي سیمو کې د ولس د واکمنۍ د زیاتولو په نوم د قانون له مخې چې د بشري حقونو ډلو سخت انتقادونه پرې کړي په بند کې ساتل شوي. د پاکستان لوی څارنوال عرفان قدیر پرون سترې محکمې ته وویل په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات روان دي، د قوانینو له مخې د دې 200 کسانو محاکمه نشي کېدای، خو خوشي کولی هم نشي. قدیر زیاته کړه چې دا کسان به د عملیاتو د پایته ستو تر وخته په توقيف کې پاتې شي. په 13 دسمبر میاشت کې د بخښنې نړیوال سازمان دا قانون وغنده وی ول د سر د بشري حقوقو پراخ سرغړاونو ته د معافیت امکان برابر شوه دی. او د امریکا د حکومت د تروریزم ضد مبارزي یو مسول مقام پرون یویلوی انټرنیټي حمله د احتمالي ګواښ په اړه خبرداري ورکړ. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر جنت ناپولیتانو چې د واشنگتن په تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې ویل انټرنیټي حمله حقیقي ده او هر شی به خایي پیښه شي. میرمن ناپولیتانو ویل د 2001 کال د دسمبر د 12 حملو ته ورته حمله ممکنه ده چې اغیزې به یې د هریکان سندی د سمندري طوفان په څیر وي. هریکان سندی په 13 اکتوبر میاشت کې د امریکا ختیځ سوایل سخت وځپل. نوموړي زیاته کړه چې دا احتمالي حمله به د اوبو، برېښنا او ګازو د شبکو په ګډون مهم عامه تاسیسات زیانمن کړي. ناپولیتانو له کانګرس څخه وغوښتل چې د انټرنیټي برید یا سایبر اټیکس په وړاندې د مبارزې لپاره تصویب کړي. دا او تر دې مالا خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ساده رادیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادې رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې لدې چې د ازادې رادیو مجلې درته وړاندې کو یو ریپورت راکلو او غدا دې چې د سولې علي شورا وایي هڅه کوي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو پوري وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د دې شورا د ځینو غړو په باور سره لدې چې تر اوسه وسلوالو طالبانو سولې ته غاړه نه دی خي، خو دوی خوشبيني خي چې په دې برخه کې به هلي ځلې نتیجه ورکړي. په عین حال کې ځینې سیاسي څېړونکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو د وسلوالو مخالفانو ټینګار ته په کتو ګمان نه کوي چې وسلوال مخالفان به په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې اړه د نسیم شفق چمتو کړی ریپورت ورو ورپسې د ازادۍ رادیو مجله اوریدلی شي.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره خبرې اترې رد کړې، د سولې عالي شورا وایي د هڅه روانه ده چې تر راتلونکو انتخاباتو پورې وسلوال مخالفان په یو سیاسي او مدني حرکت بدل شي. د سولې د عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دوی هڅې روانې دي چې هم وسلوال طالبان او هم د انجینر حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د 2014 کال په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د ښاغلي وقات په خبره کې چیرې د دوی هلې ځلې بریالۍ نشي نو راتلونکي انتخابات به ډیر ستونزمن او خطرناک وي.
د مذاکرات پروسه باید د انتخاباتو لپاره زمینه سازی وکړي. انتخابات داسې وخت په منځ راي نشي. موږ په مذاکراتو کې د مخالفینو سره نتیجې ته نه یو رسیدلي او مخالفین د هغې د مخنیوي یا تخریب پلان په لاره واچوي. دا د افغانستان لپاره ډېره خطرناکه ده. امیدوار یو چې هغوی زر تر زره خپل آمادګي اعلان کړي او د انتخاباتو د پروسې نه مخکې موږ په مذاکراتو کې نتیجې ته ورسیږو.
په عین حال کې د جمهور رئیس کرزی ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر پخوانی او جهادي مشرانو د سیاسي ګوندونو استادو او د سولې د عالی شورا یو شمیر غړو د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر کرزی سره ولیدل او د سولې د روانو هڅو او زینو نورو سیاسي مسایلو په اړه ورسره خبرې وکړې. د سرګند کړه چې وسلوالو طالبانو ته په قطر کې د دفتر پرانستل په دې برخه کې شوي پرمختګونه او داسې نور مسایل په دې خبرو اترو کې شامل وو. د سولې د عالی شورا غړی قاضی محمد امین وقاد وایي چې پر دې مسئلو سربیره د سولې پروسې په اجنډا کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د نظرونو شاملول او د سولې له پروسې سره د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو د همکارۍ موضوع هم له ولسمشر کرزي سره د دې خبرو اترو یوه برخه وه. بل لور ته د سیاسي چارو کتونکي د وسلوالو مخالفانو دریسته په کتو باور نه لري چې هغوی به تر راتلونکو انتخاباتو پورې له وسلوال مخالفت څخه لاس پر سر شي. وحید مجده وایي چې ده په قطر کې په دې اړه د وسلوالو طالبانو له استازو سره خبرې کړي او د هغوی اساسي شرط له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو بشپړ وتل دي.
طالبان چې خپل تعبیر لري هغه دا دی چې تر هغه وخته پورې چې د افغانستان اشغال یعنې د امریکایانو حضور په افغانستان کې پای ته نه رسېدلي تر هغه وخته پورې به دا جګړه دوام وکړي. په دغه دلیل زه فکر نه کوم چې دغسې یو هڅې وکولی شي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې هغوی راشي او د سولې په پروسه کې د سیاسي حزب په صفت یا سیاسي ځواک په صفت کې ګډون وکړي تر هغه وخته پورې چې دا مشکل نه وي حل شوی.
ښاغلی مجده د سولې روانې هڅې او له 2014 میلادي کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو احتمالي حضور له یو بل سره په ټکر کې بولي او وایي چې دې مسئلې ته باید په جدي ډول پاملرنه وشي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې هلې ځلې ګړندۍ کړي او پاکستاني هم دې ته هڅولی چې یو شمېر طالب مشران له بند نه خوشې کړي. خو په کابل کې د وسلوالو طالبانو لخوا په تیرو دوو اونیو کې دوو پرله پسې ځانوژونکو او ډله ییزو وسلوالو حملو ته په پام ویل کېږي چې د طالبانو په دریځ کې د پخوا په پرتله کوم مهم بدلون نه دی راغلی.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د نن په خبرونه کې ځوان ادیب ډاکټر احسان الله درمل خپل نوی غزلونه را اوروي.
غر د چا غږ صحرا درمله د چا پل نه ساتي، تر تا لږ وړاندې دلته قیس تیر شو فرهاد تیر شو.
څلور خواږه حکایتونه او د نامتو عالم کوپرنیک د ژوند او د کار د ساحې په اړه خبرې د روانې خبرونې نور مطالب دي. د اونۍ فرهنګي خبرونه صفی الله ستانکزی لولي.
د افغانستان د نامتو لیکوال، محقق او ژورنالیست غلام محمد زرملوال جنازه د پنځم به پورز د هغه مرحوم د ګڼو مینوالو په حضور کې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. اروخات زرملوال چې د انګلستان په اکسفورد په هنتون کې لوړې زده کړې کړې وي، په تیرو څلوېښتو کلونو کې په پښتو او انګلیسي ژبه څلور څلوېښت عنوانه کتابونه لیکلي او ژباړلې دي چې ځینې آثار یې په څو ټوکونو کې دي. د ده آثار د افغانستان د معاصر تاریخ په برخه کې ډېر مهم بلل کېږي. اروخات زرملوال د مړینې په وخت څلور اویا کلن و. په هرات کې د اصلاح په نوم ټلویزیونی شبکې فعالیت پیل کړ. د دغه چینل چلوونکي غواړي چې تر ډیره حده د اسلامي او دینی موضوعاتو په اړه خپرونې وکړي. په هرات کې دا لسم ټلویزیونی چینل دی چې کار پیلوي. د مرګ بر کامره په نوم افغاني فلم د لنډو فلمونو په شپاړسم نړیوال فستیوال کې د جایزې مستحق وپیژندل شو. دغه فلم چې د افغانستان ځوان فلم جوړونکي سید قاسم حسیني د ځینو خارجي مؤسسو په مرسته جوړ کړی دی، د سویس د لنډو فلمونو په نړیوال فستیوال کې د 10,000 سویسی فرانکو جایزه وګټله.
د عدم تشدد نامتو مبارز باچا خان 25 کاله پخوا د کال په همدې موسم کې وفات او له خپل وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د تیرې چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې د هغه په مزار یو غونډه وه چې په نورو کسانو سربیره د تجارت وزیر ډاکټر احدی او لیکوال او محقق استاد محمد آصف سمیم هم پکې ویناوې وکړې. نور حال د شاه محمود شینواری په ریپورت کې واوري.
دغه غونډه چې د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار کې د پاچا خان په مزار جوړه شوې وه، د ننګرهار پر یو شمېر دولتي چارواکو سربیره د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انورالحق احدی هم ګډون کړی و. نوموړي په خپلو خبرو کې د پاچا خان د عدم تشدد په فلسفې رڼا واچوله.
عدم تشدد معنی دا ده هغه څوک چې خپل حقوق لري او په نظامی ډول نسي کولی هغو ځین نه دفاع صدم کړي، هغه خلک کولی شي چې عدم تشدد باندې د خپل حقوق بلاخره دفاع کړي. ولې دا په کوم ځای کې کېدای شي؟ دا په هغه حالاتو کې کېدای شي چې هلته ډیموکراسي که ډیموکراسي نه وي، دا عقل یو څه قانون مندي چې دا پکې موجوده اوسي. د باچا خان افکار اوس خلک چې دا فکر کوي چې د هغه تاثیر ډېر زیات ده او انشاءالله څه پاینده کې به نور هم څه زیات اوسېږي.
استاد محمد آصف صمیم په خپلو خبرو کې ویل چې د باچا خان د افکارو خپرول د وخت ضرورت دی.
د ډېر مبارزو انجامونه هم داسې شوي دي چې پایله یې نه ده درلودلې. متاسفانه یو هم د ده د انقلاب پایله وه. د ده د افکارو دودولو ته ډېره اړتیا ده، ځکه موږ د شخصیتونه چې نمانځو نو فکر م چې مرګ ته نږدې شي بیا موږ پوه شو چې یاره دا بېرته راژوندی کول په کار دي. خو که اوس هم زمونږ عقل سر ته راشي او ووایو چې زمونږ ځان خوږیږي، ډاکتر ته تګ په کار دي، نو هم موږ به د خپل رنځور ملت او د خپل رنځور بدن یو څه علاج او درملنه کړې وي.
په غونډه کې یو شمېر ویناوالو له افغان دولت ته غوښتنه وکړه چې د ارواښاد مزار نیمګړی کار دي ژر تر ژره پیل کړي. د فرهنګیانو د غوښتنې پر وړاندې د سوداګرۍ وزیر وویل چې دی به د دوی پیغام ولسمشر ته ورسوي تر څو په دې برخه کې اقدام وشي.
مطمئن یم هغه ډېر علاقمند دی په دې ساحه کې. د کورنۍ نه هم باید یو آخري پوښتنه وشي، هغه نه یې دولت او که دولت نه یې باید څه د شخصي عوامو ځین نه دا کار سرته ورسوي. هم حاضر یم په دې کې برخه واخلم، زه مطمئن یم دا کار کیږي.
د یادونې وړ ده چې د پښتنو د غستر مشر باچا خان په 1931 میلادي کال د جنوري په 6 نیټه په پیښور کې ومړ او د هغه د وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو.
د تیری چهار شنبه په ورځ په لغمان کې هم د یو نامتو شخصیت یادغونډه وه. په لغمان کې د افغانستان د لوی لیکوال او شاعر استاد ګل پاچا الفت د وفات د 53 کال په مناسبت غونډه وه. شاه محمود شینواری دې غونډې ته هم ورغلی وو او دغه رپورټ یې راستولی دی.
د تیری چهار شنبه په ورځ د لغمان د اطلاعات او کلتور ریاست او لغمان ادبي بهیر په ګډه همکاري د ارواښاد استاد ګل پاچا الفت 53 تلین لمانځغونډه د لسګونو لیکوالانو، دولتي چارواکو، شاعرانو او د الفت صاحب د مینوالو په برخه اخیستنې ترسره شوه. په دې یادغونډه کې د لغمان سربیره د کابل، ننګرهار او کونړ څخه راغلیو د پوهنتون استادانو او فرهنګیانو هم ګډون کړی و. د غونډې په سر کې یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو د ارواښاد استاد ګل پاچا الفت د ادبي هڅو په اړه رڼا واچوله او ارواښاد لیکنې او ځاني شخصیت د سپېڅلتیا یو سمبول یاد کړ. د غونډې یو تن ګډونوال لیکوال او ژورنالیست استاد لال پاچا ازمون د ارواښاد الفت په اړه وایي چې ارواښاد ګل پاچا الفت د سیمې په کچه یو داسې شخصیت و چې د ټولنې د اصلاح لپاره یې ډېر څه کړي دي.
نو داسې شخصیتونه چې د خلکو په زړونو کې ښخ وي او د خلکو په زړونو کې وي هغه نه مري. او بله خبر دا چې الفت صاحب دې ټولنې ته د یو سترګور نقاد او په توګه راڅرګند شوی دی. د نه یوازې دا چې نقد د نقد لپاره کړی دی، د نقد اصلاح او سمون په خاطر کړی دی. د کله یوې خوا پرهرونه چیړي، له بلې خوا یې د پرهرونو د ګنډلو لپاره تار او ستن هم په لاس کې ده. د ټولنې په رغښت او سمون کې ونډه اخیستې ده. نقد یې ککړی یا د سترګور نقاد په توګه رامنځته شوی، د اصلاح فکر هم ورسره.
د غونډې یو بل ګډونوال شاعر او لیکوال عبدالغنی هاشمی وایي که چیرې ځوانان د ارواښاد استاد الفت نثري او شعري لیکنې مطالعه کړي او د هغه لارښوونې پر ځان عملي کړي، نو د شخصیت جوړونې په برخه کې به ورسره ډېره مرسته وکړي.
زموږ ځوانان د الفت له آثار ولولي، زه د دوی نه دا هیله کوم، او داسې ونلولي چې الفت وپیژني، بلکې داسې ولولي چې د الفت له پیغامونو نه د خپل شخصیت د جوړونې لپاره او د خپل هیواد د جوړونې لپاره، د خپل کورنۍ د جوړونې لپاره او د خپل کلی کور د جوړونې لپاره او په ټوله توګه یعنی د خپل د نړۍ د جوړونې لپاره د الفت له آثارو نه په عمل کې ګټه پورته.
د لغمان د اطلاعات او کلتور رئیس فیض الله پټان ژمنه وکړه چې د دې غونډې د مقالو او پیغامونو ټولګه به په کتابي بڼه چاپ او د خلکو تر لاسونو ورسوي.
ما برعکس په دې غونډه کې دا اعلان ونه کړ چې زه د دې غونډې مقالې او پیغامونه چاپوم، خو زه متحد یم او تروسه پوری میشه وعده کړی هغه عملی تر سره کړی امیدوارم شي په دې کې پاتنس.
استاد ګل پاچا الفت په 2017 لمریز کال د لغمان په عزیز خان کټ سیمه کې نړۍ ته سترګې پرانستې وی چې د خپل عمر په دوران کې شاوخوا دیش بلابل اثر ټولنې تفریغي چې څو بلابل نړیوال ژبو ته د الفت نصر شبړل شوی هم دی. اروخات الفت د دې ترڅنګ چې د یو خه او ژمن لیکوال په توګه په ټولنه کې راڅرګند شو د یو رښتینی سیاستمدار په توګه د ټولنې د خدمت لپاره مټي بډوهلې وی. په 1928 او 1940 لمریز کال د ولسی جرګې په 10 او 14 دوره کې د جلال آباد د خلکو د استازي په توګه د رایو په اکثریت پارلمان ته لاړ او د دې ترڅنګ د اساسي قانون د جوړولو د لوی جرګې غړی هم پاتې شوی و.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ډیر ژر به د افغانستان په زړه پورې موسیقي د واشنگتن د موسیقي په یو لوی سالون کې واورول سي. د ځوانو او تنکیو افغان هنرمندانو یو ډله چې اکثره یې د کابل له سړکونو څخه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته لاره موندلې ش موسیقي زده کړې ده. اوس په پلان کې ده چې دغه ځوان هنرمندان چې 14 کسان جنې هم پکې شامل دي په امریکا کې د موسیقي کنسرتونه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د فراه هیواد په ریپورت کې واورئ.
ډیر وخت نه کیږي څو کلونه وړاندې د فقیر په نوم یوې تنکۍ نجلۍ د کابل پر سړکونو په ډیر لږ قیمت مجلې پلورلې. خو رانه یوې میاشت دغه 15 کلنه ویلون ژغونکې افغان نجلۍ امریکا ته ځي. فقیره به د یو شمېر نورو تنکیو افغان هنرمندانو سره یو ځای چې د کابل پر سړکونو ګرځېدل او د څو لسیزو د جګړو قربانیان دي د امریکا په تر ټولو ښه سالون کې خپل هنر ښکاره کړي. فقیر د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي زما ژوند یو دم تغیر وکړ دا د امریکا ته ځم. فقیر به د ځوانو افغان ارکسترانو سره د نومبر پر 3 نیټه د 12 ورځو لپاره په امریکا کې د کینیډي په نوم د مرکزی سالون په شمول په نورو بیلابیلو معتبرو سالونونو کې کنسرت ورکړي. د افغانستان د ځوانانو ارکستر د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مرکزی هسته تشکیلوي چې 2.5 کال وړاندې په کابل کې د ناصر سرمس په ذریعه تاسیس شو. ناصر د مرحوم سلیم سرمس زوی دی. هغه د موسیقي په برخه کې لوړې زده کړې په استرالیا کې بشپړ کړې دي او بیرته افغانستان ته راغلی دی. شغل سرمست ازادي راډیو ته وویل
در وزای انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان بر لوی تمام اطفال افغانستان بدون
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ دروازې د ټول افغانستان د ماشومان پر مخ پرانستل دي. پرته لدی چې د هغوی جنس، ژبه، سیمه، قوم او ټولنیز موقف په نظر کې ونیول شي، یوازنی ژمنه چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لري دا ده چې په دغه انسټیټیوټ کې به هر کال 50% زده کوونکي د سړکونو لسره او یا له یتیم خانو څخه حق خوار ځواک یتیمان او نور ماشومان وي چې جګړو ډیر زیانمن کړي وي.
ناصر سرمستوایی سره لدی چې د افغانستان په اړه اکثره راپورونه د چاودنو، ځانوژونکو حمله، تخریب کاریو او اداري فساد په اړه خبريږي خو په افغانستان کې هیله نه دی مړی سوی. شاغلی سرمستوایی چې لومړی تنظیمي جګړو وروسته طالبانو چې له موسیقي سره دښمنی لري د افغانستان موسیقي ته سخت زیان ورسوي. نوموړی د موسیقي زده کړې او پراختیا د افغانستان د کلتور د احیا یو برخه او موسیقي د افغانستان خلکو ته د حق ورکول غني. دی وایي د افغانستان خلک باید د موسیقي د اوریدلو، ژغولو، د موسیقي د زده کولو او د موسیقي لاره د خپل احساساتو د اظهار حق ولري. اوس د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ یو سلو یو سلویشت زده کوونکي لري چې له نیمایي څخه زیات یې د لاسو څخه تر 22 کالو عمر لري. د دې اکثریت د کابل د ښار یتیمان و چې د سړکونو پر سر به ګرځېدل خو اوس د موسیقي بیلابیلې پارچې لکه انتوینو ولادي، موزارت، بتهون او باخ ژغولای سي. فقیره 15 کلن انجلی با دیر جر دا افغان زوانانو لارکستر سره یوزای دا امریکا پا دیرو لویو معتبرو سالونونو کی دا افغانستان دا پزرپوری دو دیز موسیقی کنسرت ورکلی.
احسان الله درمل دا تپ زوان ډاکټر دی. خو په ادبي حلقو کې د ش شاعر او شعر پو په حیث هم شهرت لري. له ده سره د مرکه او د ده د شعرونو د اوریدو بلنه درکوو. درمل صاحب در تو څوک لکیږي چې شاعری کوي؟
د ډیر وخت نه کیږي چې شاعری کوم. زه د مکتب په دورو کې چوم.
خیر نو ډیر وخت خو سل کالمی او پنځه کالمی
نه یار لس پنځه لس کال خو به کیږي.
او تر اوسه د کتاب نه دی چاپ سوی؟ دا ولې
فکر کوم چې زما شعر لا د دې وخت نه دی ځکه زه چې کومه شاعری مطالعه کوم او کومه چې لیکم د ذوق او د تخلیق ترمنځ فاصله نشم سره پخلا کولی. زه چې کومه شاعري لولم کله کله سړي ته همغسې خیال پیدا کیږي چې خپله شاعري دغسې یوې مرحلې ته ورسوي. او د بلې نگاهنه په اوسني وخت کې چې کوم کتابونه چاپېږي زیاتره لوستونکي ورنه ډاډه نه دي. یو ډول ویره د خپل هنر په اړه د تخلیق په اړه سړي سره موجوده وي.
نو په دې ادبي غونډو کې چې تاسو شعر لولئ ما معمولا هرکلی کیږي چې چېرته چاپم سي هرکلی کیږي. نو دا د لوستونکو او اورېدونکو هرکلی تاسو ډاډه کړي نه یاست چې باید خپورې کړئ کتاب؟
په ادبي غونډو کې زیاتره د هر ډول شعرونو هرکلی کیږي، داسې تشخص نه پکې کیږي که نه. ادبي غونډې زه فکر کوم چې د شعرونو د یا عموما د هنر د نقد ډېرې اصیلې تلې نه دي، ځکه چې کله کله دغسې شاعران دغسې څم ډېر اوچ ته پکې ورسېږي چې سړی چې کله د غونډې نه وروسته راشي لولي سړی فکر کوي چې زه غلط کړی یم.
نو ښاغلی درمل کتاب خو نه چاپې، نو لږ تر لږه د ازادي راډیو اورېدونکو ته خو یو شی ولوله.
یو غزل دی.
څه وخت لیکلی دی؟
څلور پنځه ورځې
بکې. تازه غزل دی.
تازه غزل دی. څه ستا د وصل پرمان، څه ستا په یاد تیر شو، څه تیر شو ژوند خو د صحرا په دوړو باد تیر شو. د نامراد جهان په ورانه لار سفر مه پوښته، هر لاروي چې پرې ګام کې خود نامراد تیر شو. د یوه ګل د تبسم د نظر مات لپاره د سپیلنی په څیر ګرد عمر په فریاد تیر شو. کاش عشق د زړونو خار په نوې نقشه بیا آباد کړي، ورباندې سیل د زندباد او مردباد تیر شو. ستا د ګلشن شمال تیز خویا شنا پیژنو موږ، په پنجرو چې لکه غشی د سیاد تیر شو. پرون د خیال هم یو دم تم نشو پر خوږ زړه زما، ابن مریم وو خو په څنګ له درد آباد تیر شو. غر د چا غږ، صحرا درمله د چا پل نه ساتي، تر تا لږ وړاندې دلته قیس تیر شو، فرهاد تیر شو.
درمل صاحب په دې وروستو کلونو کې چې کله ما ستا شعرونه اورېدلي دي، د وروستو دوه درو کلونو کې یو شي ته مې پام شوی دی، دغه ترکیب جوړولو سره د مینې ډېره سوې ده. تیز خویه آشنا او درد آباد کنه ده، دا څنګه ده؟
ولاد شعر خو نهایت نو سزا ده، ښکلا پنځول یا د ښکلا ایجادول دي. دا کله کله په ترکیبونو کې کیږي، کله کله د مضمون افرینې په توګه کیږي، او د دشته ژبې نه، دشته کایناتو نه، دشته هستې نه چې زموږ په ژوند کې شامل دي، دې نه یو څه نوي جوړول او نوې هستونه، دې ته زه فکر کوم چې تخلیق وایي. مثلا دردم لرو او آبادم لرو، یا خو درد آباد د دې ترکیب نه، همدا زه فکر کوم د تخیل او د شاعرۍ کار دی.
ستاسو په شاعری کې تشبیهات یي، خو غواړی چې دا تشبیهات را لنډ کړي، راوین غړی ده ډېر علاقه نه لري د تشبیه توري پکې؟
عموما هغه تشبیه چې مفصل وي، د تشبیه توري و عادت پکې راځي، ډېرې هغه نه وي، زړه وړونکي نه وي. کله چې عادت نیست کېږي او حتی هغه مشترک وصف پر نیست کېږي، دا د تشبیه دوه خواوې، سړی فکر کوي چې دا عین شی دی که نه، یعنی لوستونکي ته تصور نه ورکوي چې تشبیه شوي. او په همدې ډول کله چې تشبیه رالنډېږي، دا توري لویږي او بیا وروسته هغه مشترک وصف لویږي، او بیا چې د دې نوم رالنډېږي استعاره ورنه جوړېږي، او چې بیا رالنډېږي سمبول ورنه جوړېږي. دا د هنر سفر او د محور زه فکر کوم همداسې دی، د لنډېدو خواته، د اعجاز خواته.
بل غزل هم لرئ؟
یو غزل به بلم ولولم.
ارشاد.
سرور دې ډېر چې ډېر د غم کړ پما، لاړې جنت د جهنم کړ پما، د جلوګر جبین بلا د واخلم، بس یې لټون د جامې جم کړ پما، خشوه چې خلاص دې کړم د سر لغمه، عشقه دا یو بار خودی کم کړ پما اوس یې کمان لغشو تش مشاهد شکر ستم یې خدای کرم کړ پما دایم الحبس شو د دوزخ را په یاد لتا یې بیل کړم وخت یې تم کړ پما تصور څو د کګو بڼو یې چرته چې درد و خدای راسم کړ پما اوف سوز د هجر د غزل درمله ډکې لوینو نه قلم کړ پما
ډیر علی ډیر علی شغلی درمل په شیر کې تاسو لکه د پخوانو استادانو غوندې تناسب ته ډېر اهمیت ورکوئ که څنګه دا زما تبصره ده او که نه ته خپله شعوري دا کوشش هم کوې
زما خپله خوښیږي د تناسباتو سره مې ډېره مینه ده د لیکلو په وخت کې خو مې ډېر خیال نه وي خو په زما ذهن همداسې جوړ شوی زه خو همداسې جوړ شوی چې تناسبات پکې راځي په بیتونو کې د تناسب